لوبو له ميدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبل میدان د اونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو سلامونه میومنه هله د ټول برک کروغ یاست په دې اونۍ کې د افغانستان د بیلابیلو لوبو لوبغاړو په نړیوالو ډګرونو کې سیالۍ ترسره کړې دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو بشپړ احوال او د تیرو سیالیو د بایللو د لاملونو معلومول په انګلستان کې د ټیسټ اتلولیو د پایلوبې پیلېدل او د تکواندو په برخه کې د افغان لوبغاړو غوره لاسته راوړنې د دې خپرونې مهمه منځپانګه ده د دې اونۍ په ځانګړې مرکه کې درته د سریلانکا پر وړاندې په دومره اسانۍ سره د افغان لوبډلې د ماتې په لاملونو غږېدلی وو کوم لوبغاړي د ورځنیو سیالیو جوګه نه دي او څوک باید د ورځنیو سیالیو ته تیار کړی شي د مرکې میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د اوسنیو اکثرو ستورو لوبغاړو روزونکی دولت خان احمد زی دی زه بختیار ساحل یم د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې له لوري د ورځنیو لوبو د لړۍ بایلل
منګه له شروع نه وګورو د منګه د ټیم تیاری په خوښ کې وسو سیلته هواوي کافي باراني او یخ وي او سریلانکا سیدا کافي ګرم غلطه ډیره زیاته ګرمي ده هومیډیټي ډیره زیاته ده او پیچ سیدا خامخا خپل دومینیسی خپل رنگ بدلی
د بنگلاديش پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبې ته د افغانستان د نوملړ اعلان د استرالیا او هندستان ترمنځ د ټیسټ اتلولۍ او سیالیو د پیلوبې پیل د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړو ښې لاسته راوړنې او د سعودي عربستان په پرو لیگ سیالیو کې لال اتحاد لوبډلې سره د کریم بنزما تړون د خبرونې د مطالبو پیل د افغانستان او سریلانکا له لوبو کوو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ دوه دیو پر وړاندې وبایلله که څه هم د دې سیالۍ په لومړۍ لوبه کې افغانستان ډېره ښه لوبه کړې وه خو په دویمې سیالۍ کې په ډېرې اسانۍ سره لوبه وبایلله دغه راز په درېیمې سیالۍ کې هم افغان لوبډلې حتی د لوبې 25 اورونه ونه لوبول چې د کرکټ یو شمېر څارونکو او مینوالو اندېښنې پارولې دي په دې رپورټ کې درته سالم احمد صالح جزئیات وړاندې کوي
افغانستان د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وبایلله د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ د چهارشمې په ورځ ترسره شوه چې کوربه لوبډلې سریلانکا د 9 وکټو په توپیر وګټله په وروستۍ لوبه کې افغان لوبډلې په 4 وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه چې یوازې 23 اورونه یې ولوبول یو سلوشل منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل مخکښ افغان توپ وهونکی محمد نبی و چې 23 منډې وکړې سریلانکا ته بیا چمیرا څلور او حسرنګ درې لوبغاړي وسوځول کوربه لوبډلې وکولای سوی هدف د یو لوبغاړي په سوځېدو سره په 14 اور کې په ډېرې اسانۍ ترلاسه کړي یا د لوبډلې ته نساکا او کران ورتنی نیمه سلیزی ووهلې دغه راز د دې لوبلړۍ په دویمه لوبه کې هم سریلانکا د 132 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړې وه نوموړې لوبډلې په دویمه سیالۍ کې د 324 منډو هدف ټاکلی وو خو افغان لوبډلې یوازې 191 منډې وکړې په افغان توپ وهونکو کې ابراهیم زدران او حشمت الله شهیدی نیمه سلیزې وهلې وې د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي بیا افغان لوبډلې د 6 وکټو په توپیر سره ګټلې وه افغان توپ وهونکو د سریلانکا د 209 منډو هدف یوازې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ مخکښ توپ وهونکی ابراهیم زدران و چې 98 منډې یې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول سوی و په دې لوبلړۍ کې ابراهیم زدران تر ټولو توپ وهونکو مخکې و هغه په دریو لوبو کې د 15 اوسط په لرلو سره 104 منډې کړې وې دغه راز د توپ اچونکو له ډلې بیا د سریلانکا وینندو حسرنګ تر ټولو مخکې و چې په دو لوبو کې شپږ لوبغاړي سوځولي وو دا لومړی ځل و چې سریلانکا د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې افغانستان ته ماتې ورکوي تر دې وړاندې دواړو لوبډلو د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ یو د یو په وړاندې مساوي کړې وه د ویلو ده چې تر دې وروسته به افغان لوبډله د بنګلاديش په وړاندې سیالي پیلوي
بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش هیواد پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبې ته لوبډله اعلان کړې ده په اعلان شوې لوبډله کې 19 لوبغاړي دي چې سلوري احتیاطي دي. یاد لوبډله به په همدې میاشت کې د بنگلاديش پر وړاندې دا ټیسټ سیالي ترسره کړي. دا ځل درې داسې لوبغاړي هم په لوبډله کې اخیستل شوي دي چې لومړی ځلې دی او ځینې پخواني لوبغاړي هم بیرته لوبډلې ته راوستل شوي دي. نور جزئیات به له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بنگلاديش هیواد په وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبې ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې ځینو ځوانو لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی. په اعلان شوې لوبډله کې نجات مسعود، ابراهیم عبدالرحیم زای او اظهارالحق نوی داسې لوبغاړي دي چې په لومړي ځل چانس ورکړل شوی. راشد خان بیا په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. کرکټ بورډ په دې تړاو د چهارشنبه په ورځ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د مهالویش لمخې به د غټې سیالۍ د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 13 نیټې پورې به دوام وکړي. دغه راز د غوره شویو لوبغاړو په تړاو ویل شوي افغان لوبډلې ته چټک توپ اچوونکی ابراهیم عبدالرحیم زای او نجات مسعود او ځوان ښي لاس لیګ بریک توپ اچوونکی اظهارالحق نوید اضافه شوي. دغه راز کریم جنت چې په تیرو احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالیو کې خورا ښې لوبې وکړې او د یادو سیالیو غوره لوبغاړی ونومول شو هم د دې لوبډلې برخه شوی. په دې 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدي لوبډل مشر، رحمت شاه زورمتی مرستیال لوبډل مشر، افسر زازه اکرام علي خیل، ابراهیم زدران، عبدالمالک، ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، اسار الحق نوید، ظاهر خان، حمزه اوتاک، ابراهیم عبدالرحیم زای، نجات مسعود او یمین احمد زای شامل دي. سربیره پر دې زیو رحمان اکبر، عظمت الله عمر زای، نور علي زدران او سید احمد شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه لوبډلې سره ملدي. دا ویلو د چاف خان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو په ورستیو دولو بو کې په لوی توپیرونو ماتي وخوړې.
د ټیسټ چمپیونشپ یا اتلولیو پایلو به هم پیل شوې ده. دا ځل د دې سیالیو پایلو به ته هندوستان له استرالیا سره لار موندلې ده. پایلو به بیا هم په انګلستان هیواد کې روانه ده. د لوبې پچا هندوستان ګټلې او توپ اچونه غوره کړې. د دې پایلو به جزئیات به هر ورځ په ژوندیو خبري مجلو کې هم درته وړاندې کوو، خو راځئ چې په دې رپورټ کې واورو چې دا سیالۍ څه وخت پیل شوې او ګټونکو لوبډلې ته څه ورکول کیږي. لو امید ظهیر مل جزئیات اورو.
په کرکټ کې د سوداګریزو لیکونو تر پای وروسته به یو وار بیا د کرکټ نړیوال شورا پلان شوي سیالۍ پیل شي. د دې سیالیو پیل د ټیسټ اتلولۍ له پایلو به وشو چې د جون میاشتې په 8 نیټه د استرالیا او هندوستان ترمنځ پیل شو. دا د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو دی او د لوبو په لومړي پړاو کې هم هند پایلو به تلا رکړې وه او بیا یې پایلو به نیوزیلینډ ته بایللې وه. د ټیسټ اتلولیو پایلو به د انګلستان د لندن ښار په اول لوبغالي کې پیل شوې ده. بلو ته د کرکټ نړیواله شورا تازه د دې سیالیو د 9 ګډون کوونکو هیوادونو لپاره پیسې هم اعلان کړي دي. د دې شورا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ټیسټ اتلولیو د 9 ګډونوالو هیوادونو لپاره ټول تال 3.8 میلیونه ډالر بودیجه ځانګړې کړې ده چې په ټول هیوادونو به وویشل شي. هر لوبډله چې د دې سیالیو پایلو به وګټي نو 1.6 میلیونه ډالر به د انعام په توګه ورکړل شي. تراس د دویم مقام ګټونکو لوبډلې ته به 8 لک ډالر ورکړل شي. همدارنګه سویلي افریقا ته به 4.5 لک، انګلستان ته به 3 لک، سریلانکا ته به 200 زره او نیوزیلینډ، پاکستان، ویسټ انډیز او بنگلادیش ته به 1 لک امریکایي ډالر ورکړل شي. د ټیسټ امتیاز لرونکي 3 هیوادونه افغانستان، آیرلند او زیمبابوې لا د ټیسټ اتلولیو په سیالیو کې د ګډون چانس نه دی ترلاسه کړی. د ویلو ده چې د ټیسټ اتلولیو لپاره د 2 کلو په مودې کې د هیوادونو ترمنځ 2 اړخیزې ټیسټ سیالۍ کیږي چې د زیاتو لوبو ګټونکي 2 لوبډلې په پایلو به کې ګډون کوي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې تر غوره لوبو کولو وروسته 9 مقام ته رسیدلې دي. دغه نړیوالې سیالۍ د آذربایجان هیواد په پلازمینه باکو کې ترسره شوې او افغان تکواندو کارانو پکې ګډون کړی و. اسمت ساروانی تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان د تکواندو د نړیوالو اتلولیو له لوبو څخه وروسته دې مقام ته رسیدلی دی. د تکواندو د نارینه وو نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا او د ښځینه وو سیالۍ د ترکیه په اتلولیو پایته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو ولوبغاړي دې لوبو ته چې په آذربایجان کې وشوي ورغلي وو. دغه افغان لوبغاړو له هانګ کانګ، کولمبیا، اسرائیل، مقدونیا لوبې وګټلې. په مجموعي ډول افغانستان له دې لوبو 11 امتیازونه وګټل او په نړیواله درجه بندۍ کې مخته راغلل. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ محمد رامین امینی، محسن رضایی، بیژن صدرزاده، علی رضا عباسی، امید صحاک، محمد اشرف شکران او علی اکبر امیری ګډون کړی وو. د تکواندو فدراسیون د خبر لمخې په دې سیالیو کې تر ټولو لوبغاړو علی اکبر امیری شې لوبې ترسره کړې. هغه په خپلې لومړۍ سیالۍ کې اسرائیلي سیال ته ماتې ورکړه. په دوهم سیالۍ کې د توکیو د اولمپیکي سیالیو دوهم مقام لرونکي لوبغاړي ته هم ماته ورکړه، خو د مراکشي سیال په وړاندې یوازې د یوې نمرې په تفاوت لوبه وبایلله. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي وروسته له شپږو کلونو په نړیوالو سیالیو کې ولوبېدل چې لوبې د تکواندو پوهانو له نظره ډېرې شوې. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم له 2008 تر 2012 پورې د نړۍ په لسو غوره ټیمونو کې وو، ځکه چې د روح الله نیک پاپ مټ د برونزو یا ژیړو دوه مډالونه افغانستان ګټلی وو. همداراز د اولمپیک غراوی پړاو په سیالیو کې د نثار احمد بهاوی او د ګڼو نورو افغان لوبغاړو نړیوالو اتلولیو او مډالونو هم د افغانستان تکواندو په سیمه او نړۍ کې ډیره مخکې کړې وه. باید وویل شي چې په دې سیالیو کې څلورویشت هیوادونو د سرو زرو مډالونه وګټل او یو سلو شل نور هیوادونه پرته له کوم مډال ګټلو خپل هیوادونو ته لاړل. ټاکل شوې ده چې د تکواندو د اتلولیو وویشتمه دوره سیالۍ په 2015 میلادي کال کې د چین په کوربه توب وشي.
اوس د فوټبال یو خبر. د سعودي عربستان د فوټبال لیګ لپاره د نړیوالو نوموتو ستورو لوبغاړو جلب او جذب خورا په چټکۍ سره روان دی، که څه هم دا چاره د آسیا او په ځانګړې توګه د سعودي عربستان فوټبال ته خورا ګټه رسوي، خو یو شمېر فوټبال څارونکي وایي چې دا چاره به د اروپا فوټبال مینوال خپه کړي. تر کریسټیانو رونالډو وروسته د فرانسې هیواد اوسیدونکي او د ریال ماډرید لوبډلې لوبغاړی کریم بنزما د سعودي له ال اتحاد لوبډلې سره تړون کړی دی. راځئ چې جزئیات له فریدي سیال واورو.
د فرانسې هیواد د فوټبال نوموتی ستوري کریم بنزما د سعودي عربستان د پرو لیګ سیالیو لپاره د الاتحاد له لوبډلې سره تړون کړی دی. د سشنبه په ورځ د جون په شپږمه نیټه د الاتحاد لوبډلې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې له کریم بنزما سره د درې کلونو لپاره تړون کړی دی او تر 2016 کال پورې به له یاد کلب سره لوبیږي. یاد کلب له خغلی بنزما سره لاسلیک شوی تړون د سعودي عربستان فوټبال د ودې لپاره یو بل مهم ګام بللی دی. الاتحاد لوبډلې د دې تړون د قیمت په تړاو سندي ویلي، خو په نورو رپورټونو کې ویل شوی دی چې کریم بنزما ته د کال 200 میلیونه یورو ورکول کیږي. روسل هغه چې د النصر لوبډلې له کریستیان رونالډو سره تړون وکړ، دا د سعودي پرو لیګ په تاریخ کې دویم قیمتي لوبغاړی دی چې پیرل کیږي. کریم بنزما چې په 2022 کال کې د فوټبال د سرو زرو کپ هم ګټلی، تر دې تړون وړاندې له ریال ماډرید لوبډلې سره 640 سیالۍ کړې دي چې 353 ګولونه یې وهلي دي. د رپورټونو له مخې چې سعودي عربستان د پرو لیګ سیالۍ و نور لوبډلې هم هڅه کوي چې له ځینو مشهور لوبغاړو لکه لیون میسی سره تړون وکړي.
د خبرونې دویمه برخه دا ځانګړې مرکه درته لرو. دا ځل مو له پخواني لوبغاړي او اوسني روزونکي دولت خان احمدزي سره د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ناکامو لوبو په تړاو غږېدلی وو. له ښاغلي احمدزي مو په پیل کې پوښتلی دي چې تر لومړۍ ماتې وروسته سریلانکا کومې ستراتیژۍ جوړې کړې چې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړې.
من کله شروع نه وګورو د منګه د ټیم تیاری په خوست کې وسو. سیالته هواوي کافي باراني او یخې وي او سریلانکا سده کافی گرم غلطه ډیر زیاته ګرمي ده، هومیډیټی ډیر زیاته ده او پیچ ده خامخا خپل دوه منیسی خپل رنگ بدلی. بل که منګه د ټیم انتخاب تراسو، د ټیم په انتخاب کې منګه درې د سلوبغاړي سی واقعیا خلوبغاړي دی، خو دوی د حالاتو مطابق یا دی لوبی د کنډیشن یا د سچویشن مطابق لوب بدل دوی لپاره لکه ستونزمنه ده. اوس هم ځکه دوی سټرایک ریټ سي ده که موږ وګورو شپېته اویا اتیا سټرایک ریټ باندې درې واړه لوبغاړي لوبه کوي، که هغه ابراهیم زدران ده او که هغه رحمت شاه ده او که هغه اشمت ده. نو دا پر لپسې د بیټینګ په آرډر کې راځي او د غزینې سیدا د منګه هغه د منډو جوړول سي دي سلو سي په دې ځای کې موږ ته یو بیټسمین په کار ده سي هغه د دوی په منځ کې لوبه وکړي سي هغه د کنډیشن مطابق یا د سچویشن مطابق د حالاتو مطابق لوبه وکولای سي لکه یو ټیم سمون ته درې سو رنځه کړي اکلن موږ باید نوي سټرایک ریټ پنځه نوي سټرایک ریټ سره په دغه ځای کې لوبه وکړو سمون ته وروسته بیا لوبه ګټل ډیر زیات ستونزمن نه وي نو تیاری د موږ په کار په سریلانکا کې وو کومې پیسې سي دلته 22 میلیونه افغانۍ صرف د ټي وي او د نورو مصارفو نه بغیر 22 میلیونه افغانۍ کومې مصرف شوې د سریلانکا کې په کارو سریلانکا بو هوا سره ډېر زیات ځان بلدول په کارو ولته تمریناتي میچونه کول په کارو چې موږ د غزې له پیچونو سره بلد شوي وای نو موږ به یو څه دغه سیریز په دې شکل باندې نه بایلو نو او درېمه میچ پیچ بیا ریټ نسو زنه پروګرام سه کوچینګ او منیجمنت په دې برخه کې چیا کی تاسو وګاټو په دې سی پیچ باندې بیټینګ ورک سی هغه دې سی پیچ نه کاری دل کتیر دوه میچ په کوم پیچ باندې وسو نو دای هم د غټ لامل دی موږ دې بایلاتو
پروسته لوب کې د پچ غټل او توپ هنه کول مناسب پریکړه و
ته په درېمه لوب کې پچ یا ټاس غټل او پیچ نریټ کول او دومه لوب کې هم کوم ګورو په دسیو پیچ باندې په یو ستړي پیچ باندې دومه لوب کول هم غلطي و او بیا دلته ټاس غټل او په دار کم پیچ باندې بیټینګ اخیستل د بل دسیو پریکړه کارس وس ناکام پریکړه و نو منیجمنت ته بیا هم په دې شکی د کیپټن سره په دې پلان کې باید ډیر کار وسی او کوشش وسی چې پیچ ریډ کول سي د یو مهمه برخه د لټاس نه مخکې که پیچ سي ریډ نسی نو 50% سي د تا میچ بایلي تر سو پرست پیچ سي ریډ نه کې نو دا ډیره مهمه برخه ده دی برخه ته باید ډیر زیات پام سوی
د حشمت الله شهیدی د لوبډل مشر مهارتونه دومره دي چې باید د افغانستان لوبډل مشر وي
ته وګورو د یو لوبډل مشر د کرکټ ټیم د لوبډل مشر مهارتونو ته نظر وکړو نو د یو کرکټ ټیم لوبډل مشر له ګراوند کې دومره د ګراوند ذمہواریاں دومره نه ویل کله ګراوند نه دی باندې څومره ذمہواریاں دي د پسر باندې وي هغه د لوبغاړو تیاری باید څنګه وسی کومې آب او هوا ته ټیم روان ده سره کم پیچونو باندې میچونه کوي له چا سره میچونه کوي او دوی څه پلان او ستراتیژي او کوم ټکنیک سره غملک تر روان دي سم میچونه پیوګټي په دې کې د کیپټن نظریات مشورې ډېرې اړینې وي د ټیم په انتخاب کې د ټیم په بیلانس انتخاب کې متوازن ټیم سی بیټینګ آرډر بولینګ آرډر ټول اړخونو ته باید ډیر زیاته کتنه وست بیسیک کله کیپټن ګراوند ته ځي د پیچ ریټ کول د یو بیټسمن لپاره ستراتیژي نه د بیټسمنانو لپاره ستراتیژي نه جوړول د خلاف مغاسې بالر راوستل لغه دغه کمزوري نقطو ته مغاسې پلانینګ کول مغاسې فیلډ پلیسینګ کول مختلف دسې شیان کول سی هغه کلم دی پویږي سیمیش کوم طرف تر روان ده او ما مونږه اویازه د ما فیصله وزدلته سره کم پکار خو تر اوسه پورې دا شیان مونږه په خپل باندې نه دلیدلی نه مکتل دي څه شی په خوا سره کم دی عادی ډول باندې کیپټنسی به ډیر په خوانی کرکټ کې کیده ما هغه رقم کیپټانی کیږي ته به دومره ورونه کې ته به دومره ورونه کې د هر سړی د اورو نمبر معلومي هر سړی دې ته معلومي چې دا به کله بالینګ تر راځي مخکنه دا یو پلان سوی د وخت د بیټسمین د وخت د پیچ د حالاتو مطابق کلم دسی چالاک او سمارټ چینجز یا تغیرات چې په وخت کې په کاری باندې لیدلې نو په دې شانو باندې کدی لوبډل مشر پاتې کیږي نو ډیرو مهارتونو ته د ضرورت لري چې کار پیو کی او له تکړه خلکو سره مشورې وکي او د خپل کیپټانی ججمنت وکي بل سیدا د منګه ریپورټینګ سیستم نسته ریپورٹنگ سسٹم دی منګه ډیر دیو پلیئر ریپورٹنگ دی فیلڈنگ ریپورٹنگ پراپر نستا دی بیٹنگ ریپورٹنگ پراپر نستا دی کیپٹن دی کیپٹانی کول ریپورٹنگ نستا نسوک جوړوای سی ان له وسه پوری چا جوړ کړی دی سدا به جوړ سی په دې کې ډیر فائدې وی ځکه لوبغاړي هم رس پر ورځ سره ډیولپ کیږي بلکې ته وګوري دی منګه ډیر زیات لوبغاړي په خاصه په کوم شاټ باندې اوټیدل وسه ماغه سی اوټیږي الان کې نن سبا کرکټ دومره تیز شوی ده چې ته یو سیریز سره کم اوټیږي بل سیریز کې هغه بیټسمین په هغه شکل باندې نه سی اوټوي کار یې کړی محنت یې کړی نو د موږ ټیم ته اوس د مخالف لوبډلې پلان جوړول ډیر اسانه وي ځکه موږ تیاری د ټیم له صفر سره ضرب ده موږ شاهدان یو د دې هر څه نو ټیم هم لا صحیح نه ده تیار ټارګټ تیاری بالکل نشته لوبغاړي په ډیرو مختلفو جیانو کې سره مصروف پی بیا سره راټول کی بیا یو ټیم ترې جوړ کی او بیا سیدا له غټو ټیمونو نه میچونه به ګټي سیدا ناشونی دی او د کی د کپتان رول دی جدي ده د لوبولو کپتان مشر کې لوب دل مشر باید په دې کې ډیر جدي وسیږي ځکه چې روان ورلد کپ دی او ایشیا کپ ته سخت میچونه دی د ټکو ته باید دوی ډیر سم پاملرنه وکړي
د رحمان الله ګربز پر لپسې نه ځلېدل لاملونه څه کېدای شي بدلې څوک دی او ګربز د ځان سمونه لپاره باید څه وکړي
که څنګه سم مخې ما ویلې چې موږ لوبغاړي ډېر پاسانی ټارګټ کېدای شي دی چې یو بالر د پاره دوی ډېر مشکل نه وي چې دوی وسوځي رحمان الله ګربز ته سده یو خو اکثر ډېر زیات شلاوریس کرکټ کې سده دی زیات مصروف ده او بیا دا ډیر فرق کوي چې موږ یو بل ملک تزو او دغه په پیچونو باندې لوبه کوو او الته موږ ته هغه د خپل طبیعت په جوړی او کرکټ هم یو ورځنی کرکټ وي نو په بیا پر پام سیدا سخت سي شلاورس کې خودي سي پیچونه جوړیږي سينه بال سوینګ کیږي بالر کوشش کوي سي تاونس وځي او یو بال پتا باندې ډاټ تیر کی در باندې میسي کی غد غد پاره غلیمت دي خو په ون ډے کرکټ کې به خو سدا بال د سوینګ کې دوه چانس هم ستا وخت کرکټ هم دا 300 بالم دي بال لفټ کولم غواړي ټول بالونه څومره بالونه یا څومره سلوریزه بچوک وه رنزونه هم سي دي ل 300 نه زیات رنزونه کول غواړي نو ګربسته په کار دي سي د هم په خپل ځان باندې فکر وکي د دای سي کوم په اوټسایډ دی افټم اوټ سوینګ باندې دی له وسه پورې بار بار اوټیږي نو د باندې دی چې ډیر زیات مهنت او ټارګټ پریکټس پکار ده چې دا به څوک پیو کی دا به څوک ټارګټ کی چې دای په دغه ځای کې په لویکټ سیدا نه لاس ور نه کی نو ګربسته دی ون ډے کرکټ په ټیم کې د ځای جوړېدو لپاره ډیر مهنت ورته پکار ده بل ګربس په دې سي پريشر هم نسته په ټیم کې د یوازینی وکټ کیپر زی کدی منډي جوړوي یا نه جوړوي د پټیم کې ځای لري او د لوب کوي سدا د ټیم د پاره خبره نه ده یو څوک باید بل هم د ګربز سره پټیم کې یو ځای شي او هغه ک ګربز لوب نه کوي سي هغه د پزای باندې تل لوبو کی دا به ګربز باندې یو قسم د ګربز د پاره بم یو د خوي سي کدی رنزونه نه کوي د ټیم د پاره بم ډیره خبره وي خو دا دیس از سٹارٹ سی اوپنر د نظر اوټیږي لغه سره ټیم ډیر زیات په پریشر کې راځي ګربز ته په کار دي سي مهنت په غځای باندې او کیس کوم ځای کې دی بار بار سوځيږي بار بار اوټیږي دای باید د دې غځي ته پر لک ټایم وباسي چې کار پیو
په دې لوبلړې کې ولیدل شول چې افغان لوبډلې اوس په میډل اورډر کې ستونزې لري یعنی د لوب د لوبډلې په منځنۍ برخه کې په ځانګړي توګه محمد نبی او نجیب الله زدران ونه کړای شول چې پاړې و غځوي دا ستونزې به کله هليږي
ګور دلته خو د هر چا رول باید معلومي مخکې ما ستاتو ویلې چې د منګا درې بیټسمینان په یو شکل باندې لوب کوي نو هغه د ټیم مولال دې سره متيږي بیا نو ټیم چې په مشکل کې ډیر زیات گیر سي هغه نو بیا روسته سي دا نبی خو په اکثر باندې اکثر وخت کې کته وګوري موږ ته د فینیشر په شکل کې لوب کوي یو آل راونډر ده نجیب زدران سي دا هغه په یو شکل کې زو ایم ځای کیږي هغه دی یو بیټسمین په شکل کې د سي لوبې ته مجبور سي سي هغه یا به وکټ لاس نه ور کوي کبه کټ لاس ور کوي لدن د باندې زیات پریشر وي کنه یا به تیز لوب کوي یا به ډیر زیات اسلو لوب کوي نو په کار د سیدا ټول بیټینګ اډر باندې ډیر زیات غاور وسی او لوبغاړو کې څه خبره نسته لوبغاړي سیدی ټول با استعداد لوبغاړي دي تکړه لوبغاړي دي، خو د دوی طبیعت د لوبې سیدا هغه د دوی رول ده، هغه د دوی سیدا هغه کبي نکته ده، هغه ته پام وسي او لږ نه باید موږ استفاده وکړو. ون ډاون بیټسمین دا رول دی سیدا باید که بوپنران زر اوټ سوي دغو لپاره دغو په ځای منډې جوړې کړي، لاندې ټیم ته یو دسي یو پلیټ فارم جوړ کړي چې ټیم هغه هلته میچونه بایلي. نو دا ډېر یو مهم پوزیشن ده، دې پوزیشن ته که هر څوک لوبه کوي نو ډېر محنت ورته پکار ده. او که چېرته زموږ فینشران له 15 اورو نه مخکې راځي، 40 اورو نه مخکې راځي، د هغو لپاره هغسې لوبه کول بیا ډېر زیات ستونزمن ده. که موږ چېرته نبی او نجیب داسې وخت کې رالیږو چې هلته زموږ نور ټیم پرې 500 رنزو اوټي او ټول د شپې ته بال نه لوبول سوي، 240 بال دی پاتې او دوی د ورځې لوبه را جوړی، بیا ستونزمنه ده، دوی نسی کولی. نو ټول بیټنګ آرډر باندې غور پکار ده، او دا لوبغاړي چې نور ټیمونه موږ نه دومره په اسانۍ سوځوي په دغه ځایونو باندې چې دا کار پکار ده، دې ته اصل تیاری وایي. نو موږ خامیانې ډېرې زیاتې لرو، تخنیکي خامیانې لرو، چې دا یو ښه خبره نه ده. نورې خامیانې سټرایک روټیشن او داسې مسایل کوي، هغه به جوړ شي، خو تخنیکي خامیانو باندې ډېر زیات کار پکار ده.
د چټکو توپ اچونکو پر وړاندې افغان لوبغاړي اوس هم د 2010 کال په شان کرکټ کوي. د چمیرا او کوماره پر وړاندې افغان توپوهونکي بیخي بے وسو، ولې دا ستونزې نه حلېږي؟
لمنګ لوبغاړي مطلب خامیانې ډېرې زیاتې خامیانې لري، زه به د ټولو خامیانې نه وایم، خو خامیانې ډېرې زیاتې لري. په دې باندې کار ورته پکار ده، د یو فاست بالر دپاره دا ډېر ستونزمنه نه ده چې زموږ لوبغاړي دې وسوځوي. که چاته دی آؤٹ سایډ دی آف سٹم نه لګ بار آؤٹ سوینګ کې آؤٹیږي، که چاته شارټ پچ کې آؤٹیږي، که څوک مډل سٹم کې وساتي او لګ ان سوینګ ټایپ بال وکي آؤٹیږي وغیرہ وغیرہ، څوک په بریکر باندې بیا لګ ستونزې لري په سپینر خلاف، نو داسې څوک بیا سیدی هیټ ډېر ښه کوي، سٹرایک روټیشن یې نشته، څوک بیا دومره د سٹرایک روټیشن په هغه کې دومره ډاٹ بالس کوي، خو مختلف داسې شیان دي چې موږ په دې باندې لوسه پورې نه توانېدلی چې موږ په دې شیانو باندې کار وکړو. انشاءالله آینده کې که موقع وا نو دې شیانو ته باید ډېر زیاته پاملرنه وسي.
په راتلونکي آسیا جام او نړیوال جام کې به د افغان لوبډلې برخلیک څه وي او څنګه تیاری ورته پکار دی؟
څنګه چې موږ روان یو، دا څنګه چې موږ روان یو، ایشیا کپ ته یو ټیم وو، ورلد کپ ته بل ټیم ده، د پاکستان خلاف بل ټیم ده، بل وزیر سریلنکا خلاف بل ټیم ده. نو دا ټیمونه چې که موږ دومره زیات بدلوو را بدلوو، بیا موږ نه ایشیا کپ ته ټیم جوړولی شو، نه ورلد کپ ته ټیم جوړولی شو. اوس نه سدا په یو لوبډله کار کول دی، او هغه لوبډله کې باید ذاتی نور د سلیکشن انٹری باید بند سی. سلیکشن انٹری ته کله پول ډاٹ کې هودل سو، او الکانو باندې ټارګیټډ کار وسو. که څوک په ټارګیټډ کار نه پويږي، موږ ته دی وایي لمونه د کومک واخلي، موږ به ډیر صحیح په لیکلي ډول باندې هم طریقې وروخو چې باید سره کم کار وسی، او هم با ورته په ګوته کو چې څوک څه مشکل لري او سره کم تمریناتو سره به دا جوړ سي. په دې باندې کار باید وسي، او سلیکشن ته باید نو انټری وویل سي. نو بیا به د موږ ایشیا کپ ته ورلد کپ سي دا کې د موږ پرفارمنس یا کارکردګي به ډېر ښه وي. که په دې صورت کې روانو نو مشکل ده چې موږ د کارکردګي ډېر ښه وي.
په ورسته لوبه کې واجب پریکړه وشوه چې په ګلبدین نایب چې په احتیاطي لوبغاړو کې وو، هغه لوبډلې ته راوستل شو، او عبدالرحمن رحماني ته بیخي چانس ورنکړل شو. دغه ډول پریکړې څنګه ارزوي؟
مخکې د کپتان باره کې درته وویلې چې داسې یو ډیر مسایل دي چې باید ډیر مسلکي واوسیږي او ډیر با تجربه واوسیږي، په ټیم باندې باید کنټرول ولري. نو دا پریکړه ډیره عجیبه وه چې یو لوبغاړی له زرغون کپ نه انتخابیږي، په ټیم کې وي او بل په ریزرو کې وي، ریزرو راخیستل کیږي، هغه بیرته ترې ایستل کیږي، او ریزرو راځي او ټیم کې لوبه کوي، او هغه لوبغاړی چې یو تیز بالر ده او بل ټیم لګیا ده، دغه تیز بالران موږ اوټي او خپل تیز بالر سیدا هغه کینو. نو دغه سی حالات سی دی لیدل کیږي. ډیری خبرې موږ میډیایي نسو کولای، خو باید دا کارونه ونسی. دا کارونه د ټیم ملامت ای، هغه د لوبغاړي سیدا بالکل زرمت ای، د ټیم هغه ټول ماحول وسره ډیر خرابيږي، د کې د پلیر پاور ظاهريږي، څوک زیات پاور لري هغه به ټیم ترازی. نو دا مازه هم په غټو ټکو باندې سیدا غندمه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې ونې د لوبل میدانه ونې ز خبرونه بشپړه شو. الله اوریدو مو مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي ملما
سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلمه له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی، خو د طبابت ترڅنګ ژبې خصوصا د خپل مسلک ژبې ته لوی کارونه کړي دي. بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی، او شاید تاسو اوریدونکو له آزادۍ رادیو سره په ګڼو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص یې وپیژني. د پپایل کې تاسو وویل
د مونوم محمد اکبر ستایل وردګ دی. لوی سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوړ کړی و، خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی د جمهوریت چارواکو هغه نومونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم پکې معنی کړل، نو له دې خاطره ما له خپل نومونه د وردګ تخلص لرې کړ او ستایلی تخلص ځان ته غوره کړ.
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته وایست.
د تولد لیک نیچه مې دقیقه نه ده راته معلومه، ځکه چې په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې داسې یو تعامل و په وخت کې چې کله به څوک وزېږېدل خپلوانو به یې د کلي په مرملا د قرآن عظیمشان په یوه حاشیه کې د تولد نیچه لیکله. زما پلار خپله لوستی نه و، د کلي په ملا باندې زما د تولد نیچه په قرآن شریف کې لیکلی وه، خو له بده مرغه هغه قرآن د جومات نه ورک شو. نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ زېږېدلی وم، خو په اټکلي توګه د 1913 کال په آخری میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کولای دی او د وردګو د ولایت جغتو پولیسوالۍ پورې اړه لري.
زده کړې مو بیا چیرې کړي دي؟
زده کړې مې د خپلې سیمې په یوه لومړني ښوونځي کې چې اوس د غازي محمد جان خان وردګ لیسه شوې ده کړي دي، او بیا د په کابل کې د حربي ښوونځي کې خپله بکالوریا اخیستې ده. د هغه وخت د اردو تعامل داسې و چې د خپلو ضرورتونو له مخې به یو شمېر بکالوریا پاسان د کابل پوهنتون د انجینرۍ طب ادبیاتو او د ساینس پوهنځی ته لېږل. زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولېږل شوم. د طب پوهنځي زده کړې مې په بریالیتوب سره په 1935 کال کې پای ته ورسولې، او 1956 کال مې د اردو په یوه روغتون کې د ډاکټر په حیث باندې وظیفه سرته رسولې ده. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسه کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې درې کاله د فرانسې په ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاد وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې ماجر شوي دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړی دی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستان تللي یاست او دا حکومت په دې موده کې؟
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په وخت کې د افغانستان کې لومړي جمهوریت دریم کال و، یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخښلي د جمهوریت دوره، او زه د یو دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د 15 کالونو د بورس په موده کې ټاکلی شوم او د فرانسې ته راغلی.
او فرانسه کې بیا مو همدا 15 کاله پوره کړل. له 15 کاله وروسته بیا څه وکړو؟
د 15 کالونو وروسته د بعد ما په وطن کې دا ناخال رامنځته شوې، او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په اوسنیو وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالي نه دي. له دې خاطره زه په خپله فرانسه کې پاتې شوم او د کار د موندلو په هسه کې مې دا دوی پانځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه، او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جراح په حیث باندې څلاسه یو دېرش کاله وظیفه سرته ورسوله. په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل، بېرته وطن ته تلل، یو اوس خوندې نه و لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاتې شول. ستاسې امنیت دا و چې بېرته لاړ شئ، خو اوضاع بدله وه، د خلق ډیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډېر خلک له افغانستانه ووتل. په دې خاطر تاسې بېرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا همداسې خبره وه، ځکه چې د مانه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی وه وطن ته تللي وو، د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي وو او ډېرې ناخوالۍ په افغانستان کې لیدلې وې، او هغه د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب، تاسې وویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی، که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست، او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه، او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسې هم پکې نورې زده کړې وکړئ او حتی استادۍ ته پکې ورسیږئ؟
فرانسوی ژبه د ما په افغانستان کې لازده وه، ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګلیزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی وه، نو د ما ژبه له پخوا نه زده وه. او دا چې راشو پوهنتون ته پاریس کې اووه د طب پوهنځی شته دي، چې په هغو پوهنځیو کې یو د ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایی ادبیات کورت افیسن وای، او بل د لغی وزیر بل د ته پانزای ایچ پی دی وار پانزایی که ما در دری کارو پشو خاکی دی استاده وزی پسر در اصابلی.
دکتر صاحب، تاسی وای چی فرانسوی مولا پا هیواد کس دوا حال داده چی پا افغانستان کی با پا شوانزیو که یوازی یو خارجی مضمون و پا اکثرو که با انگلیسی و یو دولیسو که فرانسوی و جرمنی شبیوه، اما اکثرو خلکو با پا دیگو مضمون جبه نشوه ازدکوله، تاسو سنگ ازدکره و؟
خبر خدا سوا چی مو چه دی تیپ پونزی تلارو حل تا دی پانتون رئیس خدای دیو بخی حامد سایب و سمد حامد، اقا تاسیو تصمیم بونی و چی د پانتون ټول شاګردان باید د ورځې یو ساعت د خارجي ژبې په برخه کې د خپلو درسونو نه د مخه یو ساعت درس ولولي. د فرانسوي ژبې کورسونه په کابل طب پوهنځي کې هم بېرته دایر شول، او په دې کورسونو کې مو خپله فرانسوي لا نوره هم بشپړه کړه، او د یو فرانسوي استاد په مرسته د فرانسوي د سفارت کلتوري مرکز چې په کابل کې و هلته ما دا لاره وموندله چې زه خپلې ژبې د لا پیاوړي کولو دپاره دا ځان شامل کړم، او ژبه مې تقریبا دې کچې ته رسېدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه ایجاد.
سید آزادی میلمه پروگرام اوری، زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
دی ژبې مسئله ته بیرته مرا وګرځو، ځکه چې تاسو په دې برخه کې تالیفاتو هم لري، کتابونه مو لیکلي دي. دی عربي پوهنتون او ښوونځي په برخه کې راته وایست، هغه وخت هلته څنګه فضا وه؟ ځکه چې په افغانستان کې دا کودتاوی له همدې ځای نه پیل شوې، ګوندو ګوندبازي پکې ډېری وي. کله چې تاسو هلته وي څنګه ګوندونو پکې فعالیت کوو نیکو، او آیا تاسو تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند شي له دوی سره ملګری شي؟
خبره خدا سمه چې کله چې زه په عربي ښوونځي کې وم په هغه وخت کې لا د سیاسي شور دومره زیات د خلکو لانوه پیاوړی شوی او سیاسي مسایل سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلینو په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي، او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شو. مګر خبره داسې وه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلود چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په حیث باندې د اوضاعو په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید څه شکل باندې باید رسم شي او عملي کړل شي. زه پخپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله، خو رسمي غړی هېڅکله نه وم ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړه یو استادي مو کوله، د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بېلابېلو برخو کې شته، او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیښو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو، خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې کبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو. مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله، زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګي په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکاډمي ریاست په سرجر مرسته وکړه، په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم، او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرنو یوه خاطره ده. او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومنله شوه، د ما پاسپورت یې رانه واخیست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم، زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاته سیته یې په لنډ ډول باندې چې د یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس یوه سیمه ده چې اوبرویلیه ورته وایي. د شعر کې دا خاطره راځي، او هغه داسې ده چې د اوبرویلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ رسرس کومه ستا خواږه یادونه له برباد شو یادونه سره. هغه منګولې چې ستا خیال و پکې لن لګېږې د اغزو ډکې دي. پلار زم په خوله لګې یم لوی یم، دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي. وایه په کومو لاره کې ولاړ شم چې د اثر د قدمونو ورک کړم، او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته. د ژوند مزار مې بې لوحې پاتې شو، نه هدیره او نه پشنختو بیرغونه لرم. دا شعر د ما د ژوند کې اوس هم سر کتابوي او زوروي وي.
اسیله آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوري. زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ډاکټر صاحب، ورسته د شرایط پیدا سول چې یو شمیر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي، تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم، او د یوه زیارتګاه په شکل باندې د کابل طب پوهنځي ته هم ولاړم. هلته مې د طب پوهنځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې په لویدیځ کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ور زده کړم. مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوا نه داسې یو عکس العمل را ماته راوښودل شول چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود. د دې خاطر ناامیدانه بیرته فرانسې ته را شوم او دغه پروژه مې عملي شوه.
کله چې بیرته وطن ته تللی ډېر کلونه تیر شوي ول، په دې منځ کې
پنځلس کاله په شاوخوا کې تیر شوي. زه چې کله وطن ته ستون شوم زما یو خپلوان هوایي ډګر ته د هرکلي دپاره راغلی و، د هغه سره د په موټر کې د دې خپلوان کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله. کوم وخت چې ما د دې مزنګ دا ورانی ویجاری ولی پا وقتی ودانه دا سورانی شوی شتاب ویل چی ده دیزایی که وزلزله شدید زلزله را غلی دا آشنا می پختن را نوکر چی ده کابل دستر خم در تکوارا شو. ما ورطبو ویل چی زا دستر پیولند جمله که در توایم چه افغانان لیوانیان شوی و که چوک لیوانی نمی خبر وطن دست نورانوی لکه چی مغولی دا زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم، په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم پکې ګرځېدلی وم، خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بیرته پیدا نه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسې آثار هم کړلي دي، تالیفات لرئ، که په دې اړه هم یو څه وښیښئ.
زه چې کله مې کار کاوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردویدي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د له پخوا نه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده. په کابل کې مې د زیري د جریدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې، او د هغه وخت د پښتو ټولنې افتخاري غړی هم و. مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلې ځلې رانه پاتې شوې، خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بیرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي، او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجو د فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان یو نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه، خو تر اوسه پورې راته چاپ شوی نه دی. او سم د لاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم، کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی. امید یې چې په نژدې وختو کې بشپړه شي دغه ډکشنري او چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنری ټی بی ډکشنری ده، د فرانسوي پښتو ده، او که په مجموع کې ټی بی اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو لغاتونه پکې شامل دي.
په افغانستان پوهنتون کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو استاز به چې په کوم هیواد کې تحصیل کړه مغه اصطلاحات محصلینو ته هم ورزده کول، نو له دې خاطره د محصلینو له لارې را کېدله. مګر اوس یو شمېر نور افغانان د دې په هڅه کې دي چې د طبي اصطلاحاتو ته پښتو نومونه جوړ کړه او یا پیدا کړي. مګر د بده مرغه دا کار ناممکن هم دی، او په عین زمان کې ګټور هم نه دی، ځکه سمدلاسه په ټوله نړۍ کې د توکیو نه نیولې تر سان فرانسیسکو پورې او د ریګیک ویک نه نیولې تر کیپ ټاون پورې د ځینې ډېرو وړو استثناګانو پرته دا علمی استرات چې سی نړیوال حیثیت غره کړی دی استعمالوي، نو له دې خاطر زه ما هدف ته دی چې افغان طبي علومو پوهان اپتیرتیر طب د پوهانه دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي بهیر ته ورګډ شي او دا استرات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په نظامو په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی او ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسې ده چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی، تنها اوس غواړم چې د سره یو نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت د طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و، تقریبا 250 علمي آثار د لوړو تحصیلاتو وزارت لخوا نه خپاره شوي وو. او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه و. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلي دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا کله بشپړه شي خبره یې کوه او زه به په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتونونو کې چې پښتو ژبه تدریس کېږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده، بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده، نو د دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړي.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
3000 مدخل لري. او په دې کې په سفر د شکل باندې شوي دي چې یو مثال د تاسو چې برانشک تازیا په برانش د سیګنل کې دي اکتازیا ارتدلو ته، نو ما د برانشک تازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکلو مې دي چې د سید نلکو ارتېدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانشک تازیا استعمال کړه، سید نلکو ارتېدل استعمال نه کړه، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک په دې خبره باندې بیا نه پوهېږي.
یعنې تاسې کوشش کړی دی چې صرف محصل ته ووایاست چې له دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې به دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسي هغه باید بینالمللي منل شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سړی به ووایي چې مثلا توبرکلوزیس چې نري رانڅه ویل کي د تبرکلوز سوي چې داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېره عامه ده. تبرکلوز تبرکلوز سوي، یا مثلا د هیموریج چې هیمو په لاتین ژبه کې وینې ته وایي، ریج بهېدلو ته وي، د وینې د بهېدلو د بدن د وینې د بهېدلو ته باید هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یوه خبره کې وویل چې دا کار ممکن دي، د خاطره نه دی چې د طبي علومو موزیم لیکي چې د ټوله نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته، او 15,000,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري. د موږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي سقلندر مومن چې خدای دې وبخښي لیکلی دی، د 15,000 شاوخوا کې لغتونه لري او ډېر لغتونه حتی تکراري هم دي. زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې وراوکتنه پښتو نه په دري په عربي حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا د 3,000,000 په شاوخوا کې دی دا اصطلاحات استعمال کړو. دا اصطلاحات بشر د مدنیت ته شروع شوي دي، تر ننه پورې رسېدلي او دوام لري، باید دا ورسره ومنو.
تاسو ویل چې 1.5 کاله مو کار وکړ په روغتون کې، د روغتون مشر وی، په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي، کومه جالبه خاطره وي راته ووایست؟
د برخه کې خو ډېر خاطرې شته، ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پیښو سره مخامخ کې، خو د ما ډېره په زړه پورې خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هغو هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم، ما ته یې نه پېژنده چې افغان یم. نو یوه ورځ په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لره، چې کله ما دا خبره محصلینو ته تشریح کول هغه افغان وژړل، ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو وارم.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور ودان
زه خو اوس درې اتیا کلن کې یم، خو څه چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم. هغه لنډۍ تاته د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم یمانه په وطن او د وطن مینه د سرګې د غړولو ته وخت پورې سر کې پاتې کی.
خدای دې اوږد عمر درکړي.
سلام سوي تاسو سره.
Thank you. غلا